السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14 نیټه ده، چې د شوال المکرم له لومړۍ ورځې او د 2019 میلادي کال د جون له 14 سره برابره او د کمکی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو کارکونکو په استازي توپ دا ورځ تاسو درنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دي مبارکي وایم. ازادي رادیو د اختر په مناسبت ځانګړې خبرونې برابرې کړې دي چې نن او په پاتې درې ورځو کې به خپرې شي. خو زموږ خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي طالبانو په هلمند کې د دې حرکت له 20 زیات غړي له ځان سره بیولی دي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سرلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ رادیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو وروستیو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پر ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. خغلی احمدزی تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په ځواب کې وویل:
څارنوالۍ ته زه بېخي حاضر شوم، قطعاً زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې کېږي چې واسطیاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، طرف دې دعوی معلوم وي.
خغلی احمدزی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غنی ځینې سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه بې بنسټه او دروغ بللی دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن سه شنبه خپل دوهمه لوبه له سرلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته چمتو شوي دي.
موږ هغه حد کې یو چې شکر جهت چا کم نه سابېږو او باوري یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سرلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه په ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د مې په 14 نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سرلانکا لوبډلې هم د شنبه په ورځ د نیوزیلند پر وړاندې لوبه وبایلله. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته ورسید. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دې معترضانو ولید فاروق دی: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حملې مسؤول ګڼو. امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل معترضان له خونړۍ ډلې زی وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د تحسن ماتول دي. پوځي انتقالي شورا دا اداره دوي چې غنې د تحسن اصلي ځای په زور ټول شوی دی. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې د حکومت پر ضد له څو میاشتو اعتراضونو وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او له هغه وخته پوځي انتقالي شورا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون پر درېمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نېټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه بریدونه شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشحي بمونه، اور غورځونکي مهمات او همداراز د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي دي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د منځنی ختیځ سرپرست مشر لاما فقی ویلي چې روسیه د ملکیانو پر ضد د ناسم چلن په برخه کې د خپل ځان او په دمشق کې د خپل متحد د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل موقفه ناوړه استفاده کړې ده. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت لشلو زیات غړي د اختر په شپه په هلمند کې نیولې او له ځان سره یې بیولې دي. په افغانستان کې د مقناطیسي بمونو په وسیله په حملو کې زیاتوالی راغلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې پلان جوړ کړی. په نور موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي لاسوهنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو پر یو فعال د حبس او متروکو وهلو حکم غندي او د ژوند رنګونه په خبرو اترو کې نن د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو.
کور کې نه خدا اولادونه مې دي، اولادونه مې مشران دي، ګور مې ده، نه مې خدا د کور کار غوي کوي. کوم وخت کې زبر سم آشپزخانې ته دغه نه ماته علاقه مندي نه لري، دوی نه مې خدا کوي راته.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو اوري. د اختر د لومړۍ ورځې په دې سهارنۍ خبرې مجله کې په زړه پورې مطالب درته لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. خو اوس لومړۍ موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې غورځنګ شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولي دي. د دې حرکت غړي وایي لای اندېښنه له دې کبله چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل معلوم نه دی په زیاتېدو ده. دا کسان وروسته له هغه طالبانو بوتلل چې د سولې ولسی حرکت په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې ته ولاړل. طالبانو وړاندې ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لهم د سولې ولسی حرکت د هغو څلور غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بیولې دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځان سره بیولې او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنۍ څلور ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست و راغلي دي، او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم نیت باندې بیولي دي. هغه کسان مخکې وه او تقریبا د 15-20 کسانو نور بیولي دي.
ښاغلی مولادا دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بلل دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وای کې ملګری په هر هدف به ولسوي وي هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پرز له لشکره وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ لکلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا 10 کیلومتره مزل ورسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بیولې دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي وو چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړي چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځان مرګ برید کې شپاړس تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا دېرش ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ژغ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح سوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خپور سو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خوبه اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي، هیڅوک دې دا تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت په شرکی لشکر بازار خبره کوم. ټول افغانستان خلکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي د اختر په خوشحالي او باندې تیر شي. د ټول افغانستان خلکو ته د را رسیدلي اختر مبارکي وایم. د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله شفا ورکړي. خدای تعالی دې زموږ وطن را جوړ کړي. الله دې د جګړو کمبل ټوله کړي. زموږ د افغانستان څخه وای د ډیره وخت رااله دلته ویر دی، اما تم د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. اے بلبل د غم سندري وایي په ارمان ژاړي، اے بلبل د غم سندري وایي په ارمان ژاړي. تور حد مې دی مسکن د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. آزاد خان منواز هلمند ولایت شرکی لشکر بازار نور موخمنې سم د خدای پامان.
محمد امین روشان د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. د نیکمرغه کوچني اختر د را رسېدلو په مناسبت سره ټولو لواله مخالفینو څخه دا هیله او توقع کوم د نور د جنګ او جګړې څخه لاس واخلي او د نوي اختر د نیکمرغه پر رسېدلو ورځو مبارک ورځو باندې او ځان ته سوله غوره کړي او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند او سوکالي ولري. السلام علیکم. محمد امین روشان کندهار ولایت.
دغه روزان برکت چیر سره کوچنی سره ورسی د ټولو هیوادوال غوښتنه ده چې په کندهار شهر یا په نور ولایتو په شهرو کې خپل وسایط خپل کشره خلاص ورنه کړي. د ترافیکي پیښې رامنځته کیږي په کندهار کې. همدا اوس اوس ترافیکي پیښې رامنځته شول چې موټرې سپي ته لاس ورکړي وو، زنان او بل سړی ووهلل. نو د ټول دا پیغام چې وسایط یا مسیکلان یا موټران خپل کشران ته په اخر کې خلاص ورنه کړي او وینې نسولي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په ورځپاڼو کې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلی دي. د دوشنبه په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته په پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یوه بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مساقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مساقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ سوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقاله د سولې د ولسي حرکت د یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودید او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوی وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې ورستیو کې په تیر په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د 14 پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه پرون هم وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې چارې لپاره یې هم تدابیر نیولي دي. وصل وصال د موضوع تفصیل اوروي.
کابل د دوشنبه پر ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په 1:30 بجه د کابل په درلمن سړک کې د یاد کمیسون د کارکونکو پر کاسټر موټر وشوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته په ډېره داسې ویل:
ما شفیق الله بشنده سناتوریم است.
دا وایي زما نوم شفیق الله ده، په سناتوریم کې اوسېږم. موږ هم دلته د سړک سره ناست وو چې چاودنه وشوه. چاودنه ډېره زوره وره وه. سوتنو د موټر لخې خو ځانونه باندې وغورځول. د سرک په سر د خلکو د بدن غړي پراتول او یو شمیر نورو چغې والی چې موږ ته نجات راکړی.
مورا نجات بته امو کل شریر کرف سوختان.
نو احسان الله د می منطقه زندگی میکنم.
زما نوم احسان الله ده. هم دلته د بایسیکل سره چودنه وشو. بیا په موټر ورو لګید. خلک پکې اوس وزیدل. خلکو ته د نجات چغې والی خو سوک نه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مغناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نخلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مغناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوې تکتیک بلل کېږي چې زیاتې اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د مشان جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
زیاد قابل نگرانی
هست. دوی دل نور و دو برخو زیاد دندخنی وڑا و خطرناک ده. تاسو وینی چه نه سوک لیدل کیگی و نه هم پا سپوهیگو یو دم موترونه پا هواشی. اغلی اکبری د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیخو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مغناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ شوبلې هم لرله. د یک شنبه پر ورځ د کابل په 15مه حوزه کې د برهان الدین رباني په هنتون د ماسلینو پر موټر د مغناطیسي ماین چاودنو شو چې مرګ شوبلې هم واړوله. له دې وړاندې د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو پر موټر هم د مغناطیسي ماین چاودنو شو چې په پایله کې لستنه ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه د هواری لپاره هسی ګړندې کړې دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
بدون شک چې برازی ما برنامه پلان
پرته لشکې چې موږ د مغناطیسي ماینونو د چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه لرو او زموږ اوپراتیفي برخه پرې کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم شته چې له مخې هغه ځایونه په نخښه کېږي چې هلته مغناطیسي ماینونه جوړیږي
تنظیم ترتیب میکنه د موږ اینا را هدف قرار ورکړي.
خو هم خلک او د افغانستان مشان جرګه دغه هسی کافي نه بولي او امنیتي بنسټونو غواړي چې د داشن پیخو د مخنیوي لپاره تر دې زیاتې هسی وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر جګپوړي چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان پرون په یو خبری غونډه کې د چا نوم ونه خیست خو ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کینګدي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاس وهنه کوي. خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې کې خبرې کولې په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف تر سره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی په کوم کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمي کی او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولې تاسوول شوې کنه وویل چې د قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیون افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي.
خبری مجله اوري
او صاحب نړیواله مسلې ته ورځو. د وبخی تاسو ته د خبری مجلې په وروستۍ برخه کې د نړیوالې مسلې په اړه راپور وړاندې کوو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مدافع وکیل امیر سالار داودی لپاره د 13 کاله زندان او 111 مترکو د وهلو له کبله پر دې هیواد انتقاد کړی. وبخی د سازمان پرون په یو بیان کې دا حکم یو لویه بی عدالتی وبلله. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو پر مدافع وکیل د ایران حکم بې رحمانه او ټکان ورکوونکی بللې دی. دغه حکم لمخې به امیر سالار داودی دیرش کاله بند تیروي او یو سلو یوولس شلاقې به وهل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر په لندن کې دی وایي داودی په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د ځپلو تر ټولو نوی قرباني دی چې په تیرو دوو کلونو کې د ایراني چارواکو لخوا ترسره کیږي. دغه سازمان د شمالي افریقا او منځني ختیځ د وکالت او څېړنې د برخې مدیر فیلیپ لوتر دی. نوموړي په یوې اعلامې کې ویلي چې ایراني چارواکو د دې حکم په صادرولو سره وښودل چې د بشري حقوقو له مدافعانو سره د دولت د دشمنانو په څیر چلند کیږي. په واشنگټن کې ایراني حقوق پوه مهرنګیز کار وایي چې د ایران په قضایي دستګاه کې د دې ډول درنو احکامو د مخنیوي لپاره اراده نشته. قضایه قوه چې خپلواکه نه ده او مشر یې رهبر ټاکي، اراده لري د هغې ډلې غوښتنې اجرا کړي چې د قضایه قوې مشر یې په سر کې دی. داودی د 2013 کال په نومبر کې ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې داودی د مدافع وکیل او کورنۍ ته د محدودې لاسرسۍ سره د تهران په ایوین زندان کې ساتل کیږي. تناز کولاچاند امیر سالار داودی میرمن ده. هغه د جون پر لومړی نیټه پر ټویټر لیکلی چې د تهران د انقلاب محکمه د دی خاوند د چارواکو د سپکاوي او د نظام پر ضد تبلیغ په ګډون په ځینو تورونو په دیرش کله بند او یو سلو یوولس شلاق محکوم کړ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې د ولسي جرګې له یوې غړې سره د زړه خوله کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ډېر ژر د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته لوړ شو او د بشري حقوقو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي.
دا ژوند رنگونه.
زه شکرې ساحل میګم د ولسی جرګې وکیل بغلان ولایت نه.
اسه پلان نه لري؟ لخیر سره چې اختر کې به چیرته ځي؟
اصلا په هر کال کې اختر کې خو نیت مې دا و چې ولایت ته تلم. نو وسم تصمیم لرم چې باید ولایت ته لاړ سم. که امنیتي ستونزه نه وي په لاره کې.
البته تاسو هم مصرفتونه ډېر لرئ، د دې تر څنګ چې وکیل یاستئ، د کور میرمنه هم یاستئ. نور میرمنو غوندې مو کور پاک کړی ده، پاکاري مو کړی، هم چمتووالی مو نیولی اختر ته. کنه
هر میرمنه که بیرون کې وظیفه مو لري، مګم احساس د مسؤلیت بیا په کور کې کوي. چې کله کور ته راسي بیا مغه د سکول غورځي د کور کالی اغوندې نور کالی تبدیلی نو شروع کوي کار کول کور کې. نو زه ما مغه سره لکه نور خزو غوندې کور ته سرازم د اختر لپاره کې اخترم نه کور کې کار کوم.
یعنی خانه ټکانی کورم پاک کړی د شن مکړی کنه؟
هغه وخت شروع کړی دا ورته خلاص سوی د ټول کارونه تمام سوی دی.
او صرف نختر ته انتظار است چې د خیر د اختر المنځ شي او اختر پیل شي د خیر اختر المنځي.
اما سده بلې او
څنګه غلی اذا خل سپتاسي اختر ورکوي چې تا که اخلي څنګه
ولا ماشومان سره سي ماشومان ته ورکوم او کوم دوستان سره راضي په ما باندې ډیر ګران دي که خزي دي که نور دي بیا غوته زنه توفي لرم بیا غورته ورکوم سه که ولادت کیما
څنګه دی اختر ته مقالی کړی کنه
ولا نه متاسفه راځه کالی میزان ته کړی نه ته نور ماشومان او فامیل ته مکړی ده
ا دې څنګه اختر ته خپل دې کوي که کور کې نور څوک هم شته
کور کې نمې خدا اولادونه مې دي اولادونه مې مشران دي ګور مې ده نمې خدا د کور کار غوي کوي کوم وخت کې څه زبر سم آشپزخانه ته دغه نه ماته علاقه مندین نه لري دوی نمې خدا کوي راته
څه ویل لري هغه دوستان چې د خیر سره کوار نشي مثلا وخت درته پیدا نشي اختر کې غوي ونوي نه غوي څه ویل لري
کوار نه خلما بیا نو دوی ته پایم مده ده سره خیر یو میاس پس رخصتي ده د پارلمان بیا د پارلمان رخصتي ده زم بیا ته خیر سره ګورم دوی پیګه چې خدای نه خواسته امنیتی مشکلات پیدا کیږي لمان غوي ورختا کیږي وای مرزه په ورس مونږ تاسو پیګه په دیلار باندې ډېر مشکلاتونه دي
نو بیا هم ډېر زیات مننه کوم موږ هم هیله لرو چې خیر لاړ شي بغلان ته خلک نږدې نه وګوري انا مخکې درم مخکې اختر مبارک درته وایي خوشاله اوسئ
سلامات اوسئ زما تاسو د رادیو لانه د افغانستان ټول خلک ته او بغلان خلک ته د اختر مبارک وایم مخکې له مخکې نه
ډېر مننه
قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبری مجله کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربوی. سرور صاحب اختر مبارک.
عید شما مبارک. تکل صاحب عزیز، ماننه باشین.